द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیپری ډیودی د دې یو ساته خبری خبرونه قربانی وګ مجالوان
او زه افتخار حسین
او لاول هم تاسو په امرا ګرځو په دې خبرونه کې کوم ریپورتونه دي د هغې خلاصه هم دا اوس تاسو باندې کوم.
تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي اراداري منصوبې په اړه د وړو صوبو فکرمندې او اعتراضونه. د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل وایي چې دغه چین حکومت ته رسولې دي.
او په پروګرام کې دا هم لرو د پاکستانی میډیا د سارنې سرکاري اداره پیمرا وایي چې کورنی منصوبه بندی په موضوعاتو اشتهارونو باندې بندیز لګوي. په دې حقله کارپوهان وایي چې دا د ملک لوی ستونزې نه سترګې اړول دي.
او د امریکا لخوا د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل کېدو وروسته یو وارې بیا د خبرو اترو وړاندیز څېړنکاران څه وایي چې خبرې ترې به مخ په وړاندې لاړې شي او کنه.
او بیا په یو ویډیو رپورت کې په سواد کې د خرخړې ډنچ دی د دغې ښکلا په حقله او څنګه دا د سیلګرو د خوښي یو ځای دی یو زړه پورې رپورټ لرو. زه ملګري اوسئ لاول به هم وشو خپل لومبني رپورټ اړخته.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غورې کډر مونږ کتون کو ریډونکو په دې خبرونه کې تاسو لپاره ویډیو ریپورتونه مرکې د نړۍ مهم موضوعات د سیمې څخه تاسو ته وړاندې کوو. خوزو د پښتنو د سیمې یو غټه موضوع یو غټه مسله د پاکستان او چین ترمنځ چې کم د اقتصادي رادارې منصوبه ده په دې کې د وړو صوبو د حقونو خبره د ډېری مودې راهسې کیږي. که څه هم وفاقي حکومت وړو صوبو ته داسې کوم ځواب نه دی ورکړی چې دوی په مطمئنه کی. د پاکستان د پارلیمان د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل چې د هغه کمیټې یو غړی هم دی چې د دغه اقتصادي رادارې په معاملاتو باندې نظر ساتي دوی پرستیو کې د چین سفر کړی دی. بیا یې د ډیوا راډیو خبریال ارشد مومن ته په یو مرکه کې ویلي دي چې دوی خپل نظر او فکرمندې اعتراضونه د چین حکومت په وړاندې کې خوده دي. دا نه د معلومه چې د چین حکومت چارواکو دوی ته څه ځواب ورکړی دی څومره ورسره منلی دي خو دغه خبره د دوی خوګونو ته رسولې ده. تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
دا راته وایي چې تاسو چې نه کې دغه کانفرنس کړو هغوی په دې باندې خبر وو چې په دې پروجیکټ باندې د پښتنو څه تحفظات دي ځکه چې تاسو خو د ټول پښتنو په نمایندګۍ تللی وای نو د پښتنو هغه تحفظاتو نه خبر وو چې
بالکل هغه خبر وو. ما ورته مخامخ د خبر وکړه چې مونږ به د خپل حکومت نه ډیمانډ کوو د مونږ د سپیکس د ناکام کېدلو کوشش نه دی مونږ سپیک کامیابېدو کوشش دی او په سپیک کې به مونږ د خپل حکومت پاکستان چې کوم حاکمان دي د دغو نه به خپل حق اخلو. نو په هغه باندې دو پوه شول هغه مس گائیډ شوی وو.
سمورته په ګوته کړی چې مس گائیډ شوی وو تاسو ورته
مس گائیډ مطلب دا لکه چې هغه ویل چې د دغو وړو صوبو د دغو قبایلو په دې باندې تحفظات دي شی به ناکام شي. ما چې دا مونږ ناکام ناکامۍ ته نه ورکو دا د مونږ گیم چینجرز دي د اقتصاد په دې باندې به مونږ هر قسم قرباني ورکو ان شاء الله تعالی داسې پیک به مونږ کامیابو او داسې پیک د مونږ د راتلونکو نسلونو لپاره او د مونږ د راتلونکو مستقبل لپاره یو پروجیکټ دی او مونږ په دې کې دا کوشش دی چې دا کامیاب شي. دا یو بل خبره ده چې خپل حق به بغاړو مونږ به کوشش کوو چې زمونږ علاقې طرف ته زیاته ترقی پکې وشي.
شجګل سه قبایلو د پرم په دویم پیس کې کمی کمی منسوبې خېری او هغه شاملول پکې څومره
مشکل دوه باندې میگا پروجیکٹ میں باندې ایکسیپٹڈ یوم میں باندې ایکسیپٹ کو باجاوڑ ٹو جنڈولا لنک روڈ چاغا تقریبا 700 کلومیٹرز دے او داغا ایکسپنس زکا زیادتی چاغا ٹول پک رکھے دے اور اما امید دے مور تداول چے کتا سو دمون تا دے ایٹ ایٹ پر شکل کے کئی دے لون پر شکل کے نا نو مونگ مانے بے دا ملک میں احسان نوی چیارا مونگ لا ملک دا روڈ جوڑ کرو بس مونږ وای چیرې راته چاینا حکومت رس راتاونو کو یو پاور هاوس کول پاور هاوس چې سمره پاور هاوس روان دی هغه کول والا دی اوس اور مونږ کول په اف ار کې مشتا په کوهاټ کې مشتا په دوړو باندې نسپاک ته حکومت سروي پر فیسیلیټیز د پر اډرس کړی دی او هغه دای کنه هنو کړ چې 630 میگاواټ پاور هاوس به مونږ درته د کول جوړو صرف د انډستری او کمرشل پرپز دی.
شاه جګل صاحب هغه په دې خبره قانع شو چې د پښتنو ته یا دې خلکو ته برخه ور نه کړل شي نو دا پروجیکټ چې کوم دی مشکل سره مخ کېدی شي.
نه نه خو په دې موږ سره ټول سیاسي پارټي موجود وي، زموږ سره این پی موجود وو، زموږ سره د بلوچستان نیشنل پارټي موجود وو، زموږ سره د بزنجو سه پارټي ټول موجود وو زموږ سره، نو ځکه هغه مسلم لیگ نون را سره رولینګ پارټي موجود وو، پیپلز پارټي را سره موجود وو، پی ټی آی را سره موجود وو، ټول پارټي موږ په اتفاق تللو او مقصد هم دا و چې شانه حکومت ته موږ د یک اندیانی ورکوله چې سی پی موږ نیشنل انټرست ته او په دې باندې موږ کامیابیدلو باندې هر یو موږ متفق یو او دا به موږ کامیاب وو. دا بیل خبره ده چې موږ د حکومت نه پکې زیاته مطالبه کوو.
ډیر مننه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گا خبری خبرونه توګه یو په ټی وی سکرینز باندې ګورې هم سملګری وسې یو څنګه چرواندې تاسو واوري چې د پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو او خبريالانو یو وفد چې د هغوی چینایي چرواکو سره د پاکستان او د چین ترمنځ چې کوم لوی اقتصادي راهداري پروژه ده د هغوی په لړ کې چې کوم وړي سوبې دي د هغوی چې کوم اندېښنې دي چې مرکزی حکومت چې دی دوی ته د دوی پوره حقونو ورکولو کې جدي نه ښکاري. نو دغه خبرې اترې تاسو واورئ دیر باندې. اوس هم نوشروان قلندر باندې مدني ټولنې یو غړي سید عالم محسود سره خبرې اترې کړې وې او هغوی لخوا ویل شوي دي چې سیاسي انتقام یو کاروای ښکاري او د دغې تر لاندې وفاقي حکومت چې د خیبر پښتونخوا ته د دوی حق نه ورکول غواړي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
تاسو ته پته ده چې موږ په سیاسي ډلو پسې خبرې نه کوو، خو اوس د کارېډو په سلسله کې دا بجټ صرف یعنی جمعې پر ورځ یا د پیر پر ورځ به دا پیش کېږي، نو ځکه اوس لیټ کېدی نه شو دا خبرې به کوو. کیسه داسې شوې دي چې د صوبایي صرف حکومت نه پوره صوبایي اسمبلی بدله شوې ده. دوی سره د تاکور د هوینیا د قرارداد پیش کوو چې پاکې به وزیر اعلی دا ورته وي چې تاسو ما وتړئ، یعنی پښتو کې دا ورته وي تاسو ما وتړئ پابند مې کې چیز بد تاکوٹ دے حویلیاں ترمیز ازبک انور کومانڈو بیا با دی مجبوری آ کر آزاد نوشروان خان بیا اولی کلے شو خو بیا او دنڈ دلی شو پیش شو بیا واپس شو آ کے ٹور اسمبلی لاسو زبئی حکومت ہم لاسو دے اپوزیشن پارٹی ہم لاسو آگا ہونا شو چا ہونا شو نہ منگ بے قرار شولو منگ رابطے شروع کر لے چاہتا سو بلے ہونا کو دی پمس کے یو بیان راگے چا منگ دے احسن اقبال دے میٹنگ نا مطمئن شو اوس په بجټ کې نن نه دان دین نه ایکسپریس دی تاسو زموږ په پیج باندې کتلی شئ، په سوشل میډیا باندې موږ شیر کړی دی، په هغه کې هغه ټول ود خلاجی بیا ورته وکړه یو هم پکې نشته، حالانکه کدا کړی مې دا موږ ته قابل قبول نه و. نو ځکه موږ بیا د دین د پارلیمنت د پارټو نه بیخي نه امید شولو، موږ د پارلیمنت نه بهر پارټو سره رابطه شروع کړې. موږ هزارې دوره وکړه ځکه چې په هزاره کې بابا هزاره چې ورته وي هزار زمان هغه تحریک شو به هزاره جوړ کړی وي چې ان ملګری شو بیا هغه نه اجازه دا غوښته شو چې د پارلیمنت نه بهر نورې پارټي درې نورې دي چې هغوی سره رابطه وکړي. د پاکي یو د عوامي نېشنل پارټي ولي یعنی بیگم نسیم ولي خان ګروپ ته درېم یعنی درېم چې کوم مزدور کسان پارټي ده درېم جمعیت المسلم نظریاتي ده. نو بیا د دغه پارټو په شریکه زمنګ ناسته وشوله، پاکي موږ لسو کاتي ایجنډا وټاکله، د لسو کاتي ایجنډا په لپاره موږ پریس کانفرنس وکړو او په یکم یعنی یو تاریخ په بود ورځ په اسلام آباد کې پریس سیمینار کوو په پریس کلب کې ټولې پارټي په شریکه د خیبر پښتونخوا د وفاق پاکستان او د اقوام متحده د قانون مطابق جاج واخیستی شي چې د دینه په ماحولیت باندې څونه اثر کیږي. د اقوام متحده طریقه ده دوی تر اوسه پورې په دې کې د یو سروې اندازه کړي چې دوی دا سروې نه کوي. لدا موږ پاکي لیکلي هم دي په لستو څوکې چې بیا به موږ عدالت ته ځو، بین الاقوامي عدالت ته ځو، خدای شته د ټول کریډو دلنه بین الاقوامي او عدالت نه پسته اټر ځان روان پاکستاني عدالت نه راکړي.
کله وروس چې کوم دی داغه مخنی ولګیدن واغه ګرم او بو تراتلو اس چین چکم دے ہم ہاغه دے ترازی دے بانی چکم دے لگیاری وی چیر دا گیم چینجر دو
یو دوڑ کمیونسٹو او دوڑ ملکونو نیخ پنیغا سمندر تر اچھی نوا چ کم روس او دے ایگے سینٹ پیٹرزبرگ چ کو ورتوی مخیلن انگراد ورتوی از دا از سمندر چ لگاڑ ور غلی دا اپ یخنی کے بالکل وا ورش دا دل کې د نیخ په لږه سمندر ته غټ سمندر ته رسېږي نشته نه د روسو نه د دشته نو چې دل نشته دوی به ځان هغه ګرمې اوبو ته چغواړي نو ګرمې اوبه دوی ته دواړو ته چې نږدې پرېوځي دواړه ملکونه ته دا د ګواته پرېوځي چې چین هم په دې لار راتل ګرمې اوبو ته تل غواړي دم زموږ په لار راتل غوښتل پنجابي ورته وایي چې د دې په لار باندې زما په لار راځي د دې مطلب دا دی چې د روس سره هم جګړه د کمیونیزم په بنیاد نه وه کمیونیست خو هم دی دا جګړه په وخت کې دعوه چې د افغانستان د پښتنو په لاره مزه چین ته وایي چې تم په دې لاره مزه زما په لاره ځه د دې به اثرات څه کېږي اوس که کریډور دې را کړي نو پاکستان هم وده کوي زما غربت هم ختمېږي زموږ بېروزګاري هم ختمېږي زما دهشتګردي ختمېږي زما مسافري ختمېږي خو چې دا نه را کوي نو دا دې خپلې هغه د ټول ورځو کې واوري دغه مطلب دا دی چې دهشتګردي به نه ختمېږي دا به زیاتېږي په موږ کې به څنګه سړی تختي هغه په پنجاب کې آبادیږي او زمونږ غریب سره چې کم دی دا به صرف بوټ پالش کوي او یا به بده باندې ټوپک خلک کوي یا به نه ختمېږي یعنی د دې نه علاوه زمونږ بل کسبت
شي ډېره مننه سید عالم صاحب ډېره
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
صف امریکا دی ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره د سواد په حق لا یو ویډیو رپورت هم لرو. پاکستان کې چې کم یوم تکبیر یعنی په کال 1998 کې چې کم اټومي ازماینې شوی د هغې کلیزن منځل کیږي خو د هغې وروسته آیا پاکستان څومره ترقی وکړه؟ په تعلیم کې چرته دی؟ بجلی شته؟ نشته؟ عام سړی ته هسپتال شته؟ سکول شته او کنه؟ دا ټولې خبرې اترې په مرکو رپورټونو کې به تاسو وړاندې کوو. خو زو د پاکستان پیمرا اداره کم چې د مطبوعاتو د سارنې اداره ده دې بندیز لګولې دی په ریډیو او په ټلویزیون باندې چې کم هغه اشتهارونه کم چې د خانداني منصوبه بندي لپاره خبرول کیږي پاغه باندې بندیز لګولې دي. سړنکاران وایي چې دا په پاکستان کې د سختدریزه مفکورې پر ریاست باندې هاغه اثر دي چې دوام لري او که یو وړختو کتلی شي آبادی ډیره په تیزه سره زیاتیږي. تقریبا 192 میلیون ته د پاکستان آبادی دا وخت رسیدلې ده. په دې باندې تفصيلي رپورت د اسلام آباد څخه پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان آبادۍ کې د وخت تېرېدلو سره په لوی کچ اضافه دوام لري او په دې حکله په حکومتي او اولسي کچ هلې ځلې د یو شمېر ګواښونو سره مخ دي، نو پاکستان کې د الکترونیک میډیا د سارنې حکومتي ادارې پیمرا په ټلویزیون چینلو او ریډوانو باندې د خانداني منصوبه بندۍ د بیدارۍ په حکله اشتهاراتو باندې پابندي لګولې ده. بلخوا د میډیا په کردار باندې کارکوونکي ادارې په دغه حکومتي پریکړه سختې نیوکې کوي. د پیمرا لخوا جاري کړې شوې نوټیفیکیشن تر مخه د پاکستان په ټولو ټلویزیون چینلو او ریډوانو باندې هغه اشتهاراتو چلولو پابندي لګولې شوې ده. د کومو اشتهاراتو د لارې چې خانداني منصوبه بندۍ باندې عمل درآمد کولو په حق له پولیس کې بیداری پیدا کولی شي. د حکومتي حکمنامې تر مخه دا پابندي د حمل نه کېدلو او خانداني منصوبه بندۍ په اړه چلیدونکو اشتهاراتو باندې په پولیسي کچ راپورته شوې تحفظات وروسته لګولې شوې ده. د پیمرا تر مخه د شکایت کوونکو والدینو لوی اعتراض دا و چې د دغه اشتهاراتو د وجې دوی په ماشومانو باندې ډیر بد اثرات غورځيږي ځکه په دې اشتهاراتو باندې پابندي ولګولې شي. د پیمرا نوټیفیکیشن کې دغه هدایت باندې عمل نه کوونکې میډیا ادارو په ضد د سخت کاروایي کولو خبرداري ورکړې شوې ده. بلخوا ناکیدین د پاکستان د حکومت په دغه پریکړه باندې سختې نیوکې کوي او دوی وایي چې د دې د وجې پاکستان کې د آبادۍ کنټرول کولو په هڅو باندې بد اثرات غورځېدلی شي او دا چې د جنسي عمل کې د بې احتیاطۍ د وجې خورېدونکي خطرناک امراضو مخه نیولو په د آگاه مهم هم متاثره کېدو یره ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې پاکستان کې د میډیا په کردار کارکوونکي او شخصي ادارې میډیا میټرز یو کارمند صدف خان په دې اړه صدا سوایي.
کمپوزیشن میں کوئی تبدیلی کی وہ تجویز دے سکتے تھے، لیکن یہ بین کر دینے کا مطلب ہے کہ اویئرنیس کا ایک جو سب سے بڑا ذریعہ ہے جو ٹیلی ویژن ہے اسپیشلی پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, تو ہمارا جو ماس میڈیم ہے اس کے اوپر ایک بہت اہم مسئلہ پاکستان کا آبادی کا مسئلہ, اس کے اوپر بات اور اویئرنیس ہونی بالکل بند ہو جائے, اور جس سے اس مسئلے میں صرف اضافہ ہی ہوگا اور فائدے کی امید اس سے نہیں رکھی جا سکتی.
دا وای چې کما شومان باندې د دې اشتیارونو بد اثرات غورځیګنو دې باندې پابندی لګول د دې حل نه دی, بلکې حکومت ته پکار دی چې د پابندی په ځای داسې اشتهارات چلول لپاره هغه وختونه وټاکي کوم وخت کې چې ما شومان دغه اشتهارات کتی یا اوریدلې نشي. صدف خان زیاته کړه چې د پاکستان لوی آبادی د تعلیم نه محرومه ده او میډیا داسې یو واحد فورم دی د کم د لارې چې خلکو کې د خاندانی منصوبه بندی او جنسي عمل کې د احتیاط په اړه بیداری پیدا کیدلې شي. خو د بده مرغه حکومت لاره هم تړلې ده. دې زیاته کړه چې روان دي د پاکستان حکومت وخت په وخت د منصوبه بندۍ ځنې اشتهاراتو باندې پابندي لګولې وه, خو دا ړومبی ځل دی چې حکومت په بشپړه توګه دغه اشتهارات چلولو بندیز لګولې دي, کوم چې د صدف خان په وینا د موجوده حکومت آمرانه سوچ په ډاګه کوي چې څنګه حکومت د آبادۍ د کنټرول کولو غونډې لوی مسلې د حل په ځای د دې نه د خلکو پام اړول غواړي. واضح دی وی چې د پاکستان آبادی د محتاطو اندازو تر مخه دا وخت تر 30 کروڑ پورې رسیدلې ده, او په هیواد کې په خاندانی منصوبه بندۍ او جنسي عمل کې د احتیاطي تدابیرو په اړه په ښکاره د بحث نه ډډه کولی شي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان په آبادۍ کې هر کال 1.8% اضافه کیږي, او کدا اضافه په دغه رفتار روانه وي نو په کال 2030 کې به د پاکستان آبادی 40 کروڑ پورې ورسیږي. د ملګرو ملتونو تر مخه د پاکستان د آبادۍ 25% برخه د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه د بنیادي معلوماتو او سهولیاتو نه محرومه ده. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرینز باندې ګورئ. هم تاسو زموږ رپورټونه چې دي هغه په فیسبوک او ټویټر هم لیدلی شئ, او د دې تر څنګ www.voadivaradio.com په دغه ویب پاڼه باندې تاسو زموږ هغه خبرونه چې بیرته اوریدل یا لیدل غواړئ نو هلته کې موندلی شئ. او سم د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره یو مرکه لرو چې په وروستیو کې خیبر پښتونخوا په سکولونو کې په نصابي کتابونو کې د پښتنو اتل کالو خان په حق له چې کوم منفي مواد شامل کړی شوی دی په کتابونو کې, د دغه په حق له دوی حمید الله سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې دوی به د دغه په حق له پلټنې کوي, او هغه تن به هم د سختو ګامونو سره مخ کیږي چې چا دغه لیکلې دي. په دې حق له باندې حمید الله سره دوی خبرو اترو ته ساسو پام را ګرځو.
د خیبر پښتونخوا د ثانوي تعلیم وزیر عاطف خان ډیو ریډیو ته وویل د دې خبرې پلټنې پیل کړې او انکوائري امر کړې چې ولې د نهم جمعات د انګریزي په سبق کې د پښتنو اتل او قومي وارث کالو خان ته غل او ډاکو ویل شوی دی.
هغه باندې بیا انکوائري مقرر کړې ده او رپورټ مغشته چې کوم د کتاب اوتر دی هغه نه اکسپلینیشن کال کړې چې هغه راشي خپل پوینټ اف ویو پیش کړي چې د دې مقصد څه دی, مطلب دی چې ما ته خدای یا بلتا یا بلتا د هر چا رائے خپل کې دي شي, خو مطلب چې هیستوریکلی وګورو چې آیا د چا کوم خبره کړې ده دی سونه سچای ده ټیکټا غلطه ده څه قسم له خبره ده چې هغه تر کوم چې چا دا مضمون لیکل دي نو هغه چې موږ اکسپلینیشن را کین دغه نه پس بیا چې فردر کولی هغه بو
بل خو د نصاب تعلیم په حق له دې پښتنې په ځواب کې د تعلیم وزیر عاطف خان او ایل چی اټسمیت نومې فورم د کال 2011 راسي د صوبې د سکولونو په نصاب کې د کمو او غلطیانو را پګوته کولو د پاره ټکنیکی مرسته کوي, او دغه فورم په نصاب کې د بدلون یا سور غډولو اختیارمند نه دي.
او مو صرف کچھ بوکس مې غلطیاں نکال رہے ہیں, وہ صرف غلطیاں نکال کے ڈپارٹمنٹ کو بتائیں گے, وہ اپنے سے کوئی کام نہیں کر سکتے کہ جی وہ کہیں کہ جی اس کو ایڈ کر دیں یا نکال دیں, یا وہ کوئی اس قسم کی ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں. اور تو جو غلطیاں ہیں اس کو صرف وہ ہمیں بتائیں گے, ڈپارٹمنٹ نے پھر آگے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو.
بلخوا صوبائی اسمبلی د قرارداد دلارې د صوبائی حکومت نه غوښتنه وکړه چې ضلعي روته هلال کمیټې دی د کامی روته هلال کمیټې د فیصلو منلې پابند وګرځول شي چې په یوه ورځ روزه او اختر امکان شي. د ورستنی اجلاس سره د صوبې د صوبائی اسمبلی دریم پارلماني کال هم پوره شوی دی, او تیر کال صوبائی اسمبلی په دریو اجلاسونو کې 102 ناستې کړې دي. په دې دوران کې اسمبلی ته یو کم 1.5 بلیونه او قانونونه راوړل شوي دي چې 40 اسمبلی منظور کړي دي، خو په زنانو د کورنۍ تشدد او همدغه رنګ د کنفلیکټ آف انټرست یا د مفاداتو او شریکو ګټو د ټکر قانون اسمبلی نه دی منظور کړی. صوبایي ممبرانو د حکومت نه 1212 پوښتنې کړي او تر ټولو زیاتې زنانه غړي صوبیا شاهد کړي دي.
اراکیل اسمبلی کو قانون سازی کے عمل میں حصہ لینے پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں.
بدغه پښتون کې نه هم 15 پېټو د حکومت ځوابونه ویل دي او پټول کال کې 225 پېټو د پام را ګرځونې نوټیس او د پارلماني کمیټو یو سل ویش ناست شوی دي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو، که ستاسو نه د ډیوا ریډیو خپرونه پاتې شي یا یو نګوري او یا کم داسې مهمه موضوع باندې تاسو خبرونه کتل غواړئ، نو د ویبپاڼې سره سره د ډیوا ریډیو چې کم فیسبوک دی په هغه باندې دا ټول ویډیو آډیو او خبرونه په شکل کې ټول پراته وي. تاسو دا تتلی شئ ویوې ډیوا دا د فیسبوک پاڼه ده. تاسو د حمید الله مرکه چې کوم وا د خیبر پښتونخوا د تعلیم د وزیر عطی افغان سره هغه وی چې د پښتنو کم اتل دی په خوانی تاسو به چې کالو خان د د په اړه باندې په نصابی کتابونو کې چې کم مواد دی منفی ایمیج یا عکس ته د ښکار کوي، نو د دې به دوی پلټنې کوي. پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د ټیکسټ بوک یا د نصابی کتاب کله داسې لیکل یو مضمون وي نو د اغې څه داسې د نورو خلکو ته نه کې خودلې کیږي چې ګنې پوه خلک یې وګوري یو شی چې په کتاب کې زی دا د راتلونکي نسل لپاره وي، نو څنګه یو تن یو شی ولیکي او هغه په کتاب کې چاپ شي؟ دا د ډیرو خلکو پوښتنه ده. اوس ته عامو خلکو په دې باندې څه نظر دی؟ ریاض حسین د دوی سره خبرې تیرې کړي، تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
ساحل یوسف زید ادبی دوستانو مرکه مردان چیئرمین ٹیکسٹ بک بورڈ پہ خبر لے طرف کہ دنہم جمعہ تو انگریزی کتاب کم چاپ شوی دین پاغی کی یو سبق دیتی سنیر پاغی کے اکبر بادشاہ چھ دین آغا ہیرو خودل شوی چھ آغا پدی خبر باندې قابض ہو او ملک کالو خان بابا چھ آغا ددی آزادی دپارے چھ دین آغا جنگو نہ کڑی دی مغل سرا او آغا پکے چھ دین غل اڑاکو خودل شوی دی پختنو آغا تزہی کی کڑے دی ملک کالو خان بابا کم خلاف چھ کم خبری شوی دی پدی دغه کے سبق کلی شي او نوې د چاپ شي داغه د مړانې په حق لباندې داغه د غیرت په حق لباندې د پښتون اتل په حق لباندې شه دي، نو یو سبق دې په دې کې شامل کړی شي.
جی زما حفیظ الله حفیظ نوم دی، د ادبی دوستانو مرکه مردان غړی. په دې وجه باندې موږ د احتجاج وکړو چې دی تاریخ مسخ کړي دي. تاریخ کې دا واقعیت موجود دي، کچره نه وي موجود نو بیا هم دغه وادر د خلاف چې کندې د ډېر یو زبردست مزاحمت کړي دي، خپل وطن دې پای کړي دي، پښتانه منظم کړي دي، مطابق کړي دي. څنګه داسې یو سړی ډاکو کې دي شي بل هغه سړی چې دغه پنوم باندې کلی آبادیږي، دغه پنوم باندې چې کم دي نو خلک فخر کوي، هغه څنګه ډاکو کې دي شي؟ د ډاکو پنوم باندې خو کلی نه آبادی. په سوابه ضلع کې درې کلی کالو ډیر کالو خان کالو دره دا چې کم دي د کالو خان پنوم باندې دا درې کلی مشهور جوړ شوي دي. دغه شانتي په تاریخ کې ډېر واضح شخصیت دی، دا سپټ پناسیز نه دی. په نصابی کتاب کې داسې سبق شاملول چې داغې نه التباس پیدا کیږي د لفظونو مماثلت د نورو واقعاتو سره یا د واقعاتو کې کنفیوژن پیدا کوي، دا بالکل د نصاب د تقاضو مطابق نه، ادارې نصاب د اصولو خلاف شیز دي. دا سبق چې څونه شامل شوی دی دا یو نصابی تقاضا نه پوره کوي. یو کیسه جوړه کړې ده او د انګریزي خور نه زیات چې کم دی د پښتنو مشرانو د شرمولو د غي د بدنامولو لپاره یو کیسه جوړه کړې. خبر هم دا ده چې په تاریخ کې خدا دی چې پښتانه هندوستان ته په دغه دور کې د مغولو په دور کې نه دي تللي. اکبر راغلی دی پاٹک کلا کې دیر شوی دی، پټول یوسف نامه باندې هغه لخکری کړی دی، په باجوړ کې جنگ شوی دی، په سوات کې جنگ شوی دی، په بونیر کې جنگ شوی دی. د مغولو د تاریخ په کتابونو کې چې کم د هغې مورخینو لیکلي دي په هغې کې دا و چې 250,000 لخکر د مغولو په دې علاقه کې چې کم دی هغه ضایع شوی دی. دا پښتنو د خپل وطن دفاع کړی ده
چې څه شوی دی؟ دا د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې شوی. خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر چې هغه د مردان ذلیل
دا خود افسوس خبره خدا ده کنه چې د خیبر پښتونخوا وزیر تعلیم چې دا مردان دی په دغه ټیکس بک بورډ کې چکم اس اس دی دغه نوم جوهر علی دی هغه جوهر علی دا مازو غړی دی هغه د یوسف نامې سره تعلق لري بیا دا کوم پروفیسر چې دا سبق لیکلی دغه پښتون دی څنګه مطالبه دار چې دا سبق دی زر تر زر د دې کتاب نه اوستې شي د یکم تاریخ نه چکم دی د سکولونو چټیان لري درې میاشتې وخت دی په دې درې میاشتې کې دا کتاب چکم دی دا تلف کې دی شي موږ دا مطالبه ده چې دا سبق دی د دې کتاب نه اوستې شي او په دې کې د ملک کالو خان په حق لا تاریخي شهادتونو باندې مبني سبق شامل کړی شي چې بلو شاګردانو ته استادانو ته دا پته ولګي چې حقیقت څه دی او موږ ته خوده لسی شي.
جی زما نوم سلیمان کامل دی او د ادبي دوستانو مرکه مردان برخه دا سره مخ کې خو موږ د دې کار غندنه کوو او د دې یو معنی موږ وباسو هغه دا چې دا کار ډیر پینتای بدنیته باندې شوی دی هر چا چې کړی دی موږ د دې مذمت کوو او دا کار د نن چې موږ کوم احتجاج کړی دی دا احتجاج موږ داسې نه ګڼو چې دا غنې زمونږ اخیره نه دی بلکې دا زمونږ لوم بنې قدم دی او موږ به تر هر هغه خده ګورځو چې کوم ځای کې موږ خپل عزت لاسته نه دی راوړی دا اگر چې جذباتي خبرې دي خو د دې جذباتو په شا باندې زیات زمونږ کمی فکر کار پرما دی خو چونکې دا زمونږ کمی مسله ده دا زمونږ د کمی بیزتی شوی ده او د کام بد په د کام ناتار په کام باندې راګرځي نو موږ به دې کې هر چا لزو او تر هغه پورې موږ په کلار نه کینو تاسو پورې چې موږ دا د صاحب نه دا خبره لری کړي نه
زمانوم عبدالوحید ګران دی د ادبی دوستانو مرکه مردان پریس سیکرټری جی په دې وطن کې د پښتنو سر او مال او ژوند ته خطرې پیښی دي نو بلخوا دا غي د پښتنو اتلانو ته دا غي ادب ته دا غي تاریخ ته هم مختلفه تنز دي او پغې کې وسون زده هم دا زه د پروفیسر صاحب دی عجیب ذهن تار یعنی مچ غي یو سړی ډاکو شنو پغې بیا په نصاب کې څه کار دی دا دې مطلب دا دی چې هغه یو ډاکو نه غي یو هیرو دی هغه د دې خاورې اتل دی ته د ملک د دې خاورې د پاره مبارزه کړي دا
ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو مردان
امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے موږ سره ملګری اوسې یو سم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکای په یو ډرون بریټ کې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدو د هغوی د نوی مشر مولا هبت الله د انتخابي دوه ورسته د طالبانو یوې ځانګړي ډلې لخوا رسانیو ته په استل شوی یو ویډیو کې د هغوی یو شمیر رازونو نه پرده پورته شوی ده او د دوی لخوا ویل شوی دی چې د طالبانو نوی مشر په فتوو ګڼ شمیر طالب مشران چې دي هغه وژل شوی دي په دغه حق لباندې حقمل روان رپورټ تاسو پام راګرځو
دی پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په هوایی بریټ کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تل وژل کېدو او د هغوی د نوی مشر ملا هیبت الله انتخابولو وروسته د طالبانو یوې ډلې رسنیو ته په استول شوی ویډیو کې د هغوی له یو شمېر رازونو پرده پورته کړې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو دغه ډله چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د رهبرۍ پر سر له اختلافاتو وروسته ځان ته جلا ډله اعلان کړه وایي چې نوی طالب مشر ملا هیبت الله هغه څوک دی چې په وینا یې د ملیونونو ډالرو په مقابل کې د همدې ډلې لسګونه طالب مشران وژلې دي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو تر منځ ژور اختلاف او له یوې ډلې څخه د څو ډلو جوړېدل او همدارس د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله د ډلې پټ رازونه د افشا کېدو په اړه افغان حکومت او یو شمېر افغان شنونکي د طالبانو ترمنځ ژور اختلاف د رامنځته کېدو څرګند بیلګه ګڼي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وایي د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافات چې د رهبرۍ پر سر رامنځته شوي همداسې به دوام ولري او دغو تاثیراتو د دوی د جنگي کمانډانانو فعالیتونه هم تر منفي اغیز لاندې راوستي
دا وزیده چې د طالبانو د مشر ملا منصور تر وژل کېدو وروسته د دوی د سیاسي اشخاصو افرادو په منځ کې اختلافونه زیات شوي دي د دوی په منځ کې ژور اختلافات راغلي دي او د دوی د جنګي قومندانانو او د دوی سیاسي مشرتابه تر منځ هم همغږي له منځه تللې
د سیاسي چارو شنونکی فیض محمد ځلان له ډیوي رادیو سره په خبرو کې وویل د ملا رسول ډله هڅه کوي چې له دې ډول څرګندونو څخه د خپلې ډلې د پیاوړتیا لپاره ګټه پورته کړي
د ملا رسول ډله یو نه یو ډول باندې کوشش کوي چې د خپلو ملګرو دوستانو او د خپل اړیوالانو لاله نه د طالبانو په وړاندې یو نوې جبهه پرانیږي تر څو د طالبانو لیکي په جګړه کې ضعیف شي او دوی هغه خپل کردار هغه په خطوګه باندې ولوبي.
بلخوا د ولسی جرګې غړي ګلپچا مجددي وویل د طالبانو تر منډغه اختلاف به د افغانستان د سولې پروسې ته ستر زیان ورسوي او تر څنګ به د طالبانو په جګړه ییزو فعالیتونو کې هم ستر بدلونونه رامنځته شي.
خبری چې د مولا رسول الله خلینا کېږي دا د دې خاینه کوي چې د دوی ترمنځ کې اختلافات ډېر شدید دي او ډېر ژور دي. متاسفانه د دې ستونزې نه به د افغانستان د سولې پروسې ته لوی تاوان ورسي، خاطر د دې چې دوی به په څو ډلو وویشل شي او موږ به ونه شو کولای چې داسې مشخصې ډلې سره خبرې وکړو.
له طالبانو څخه د جلا شوي ډلې مشر د ملا رسول مرسیال مولوی عبدالمنان نیازی په داسې حال کې د طالبانو نوی مشر مولوی هیبت الله د ملیونونو ډالرو د اخیستو په مقابل کې د لسګونو طالب مشرانو په وژل کېدو تورن کړ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفینو لپاره د سولې د خبرې دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی د افغان طالبانو خپل ترمنځ اختلافاتو په حق باندې تاسو رپورټ اوریدو. د حق مل روان نه خو اوس تاسو ته یو تجزیه وړاندې کوو. د غسیړنه د پدې موضوع باندې دا چې امریکا د افغان طالبانو نوې مشر هیبت الله دوی چې کله نوې څوکۍ سنبال کړه نو د هغې وروسته امریکا ورته د خبرو اترو لپاره یو وارې بیا وړاندیز کړی دی. دا خبره د امریکا خارجه چارو وزارت ویان په یو خبري غونډه کې کړی ده. آیا دوی به خبرو ته راشي او کنه؟ ځکه چې د هیبت الله خونزاده تر ټولو غټ سوچ او فکر د په دې وجه باندې مشر کړی شو چې یو خوده د خبرو مخالفت کوي او دویم دا چې ډېر سخت دریزه دی چې خبره نه مني. نو پیر زبیر شاه په دې باندې دغه شړنه وړاندې کوي. تاسو ته خو پښتنې ته زمونږ همکار محمد اکرام کړی دی.
نو زه خوایم چې دا کومه امریکا خبره کړې ده دا نوې خبره نه ده. دوی مخکې هم طالبانو ته ویلي وو، طالبانو سره د مذاکراتو کوششونه وکړل. دا څلور ملکي چې کوم کوارډینیټینګ دا هغه چې جوړ ګروپ چې جوړ شوی وو، ټول مقصد یې دا و چې طالبان خبرو ته راولي او کینی ورسره. او طالبان یې په تر هر ګرې چې کوم د یو این ګروپ ته هغه کېم او دوی چې کوم سټیټ ډپارټمنټ هغه کېم نه دي اچولي. نو ډېر دوی کوشش وکړو، خو هغه سره سره چې کوم ملا منصور د مرګ نه امریکه یو پیغام دا ورکو چې دوی به خبرې پاره به هم کوي، خبرې به هم کوي. خو هغه سره سره چې څنګه طالبان لګیا دي په تشدد کې اضافه کړي په افغانستان کې، دغه سیب امریکا هم چې سرته موقع ملاویږي دوی به ټارګیټ کوي. نو د نوي چې کوم مشر دی د طالبانو، دته هم امریکا چې کوم د آلی برانج دا کوم زیتون دا دکې چې ورته وایي د امن پاره دا ورکړی دی، د ته دا اشاره ورکړې ده چې خبرې کوي نو موږ تیار یو. که خبرې نه کوي نو دا انجام به دی چې کوم ملا منصور وو. نو موږ به ګورو چې طالبان اوس دې ته سر ریئکشن دی. خو ما نه دی خیال چې طالبان یو خو دومره خود مختار دي چې دوی خبرې وکړي، او بل طالبانو کې به اوس فشار زیاتېږي. طالبانو کې به ډېر ګروپونه دي، نو ګورو به چې څه کېږي. خو ما نه دی خیال چې طالبان به سیریسلی امن کوششونو کې امریکې سره راضي شي.
څنګه چې تاسو پیر زبیر شاه صاحب ویلي چې طالبان خبرې اترې هم کوي په یو نه یو طریقې سره، او بل خواته حملې هم کوي، بل خواته د امریکې د خارجه چارو وزارت دا هم ویلي دي چې دوی دا یقین نشي ورکولی چې ګینی څنګه تیر د طالبانو مشر پر ډرون حمله کې وجل شوی دی، د نوي طالبانو مشر پر ضد به ګینی د ډرون حمله نه کیږي. آیا سوینی دا به د امن په عمل پلار کې یو خند وی او کنه؟
نه نو خر خو جی بالکل تاسو خبره ده چې دا هر څه اوس طالبانو په لاس کې دي که دوی غواړي خو اوس موقع ده افغان حکومت هم ورته راضي دی امریکا هم راضي ده دلته امن پاره کوشش وکړي او دوی کېني امریکې سره خو دغه سره ما څنګه وویل چې ما نه دی خیال چې طالبان په خپله دومره واک او اختیار شته چې دوی امریکې یا افغان حکومت سره ډایرکټ خبرې وکړي دوی چې خبرې کوي نو بل چا په تو کوي نو هغه کې امن نشي راتلی او امریکا څنګه وایي امریکا دا یقین نشي ورکوي چې دوی به ډرون حمله نه کوي څنګه طالبان دا یقین نه ورکوي چې موږ خبره ته کینو او تشدد ختمو نو امریکا به هم دباو جاری په ساتي او که دوی خبره ته کینی خو کېدی شي حمله په دوی لک سات پر بند کی او که خبره ته نه کینی نو امریکا چې سرته موقع ملاویږي کومله هیبت وی کبل وی کبل وی امریکا به ټارګټ کوي
او پیر زبر شاه سپتا سوینی د نوی مشرتابه دراتلو سره امریکا آیا کومه تمه لري یا اعلی چارواکي چې خبرې اترې به مخ پر وړاندې لاړ شي او کنه دا یو فکر کیږي چې هغه صرف یو فیګر هډ دی یعنی د مشر په حیث باندې خو مخې ته راغلی دی خو په شان نور کوم طاقتونه دي
بالکل هغه ته ټولو ته پته شته دلته هم اندازه دا ده چې طالبان په خپل ما څنګه ولم چې خپل ما خود مختار دي نه خپل واک اختیار دی چې دوی خبرې تکینی او په یوې خولې کېنی نو امریکا په دې خبره ده او د ملا منصور مرک سره چې کوم اوس دا خبره وي دا ما په خیال دا اوس لاړې دا به هیڅ کیسه نه وي چې کوم اصلي کیسه دا چې کوم بنیاد دی د ټولو مسلې د افغانستان او پاکستان مسله ده چې کله پورې افغانستان پاکستان دا مسله نه وي حل افغانستان پاکستان هغه سیزونه نو درېږي چې کوم سرته په افغانستان کې دی غواړي یا چې کوم په افغانستان کې د مقاصد دي نو هغه پورې امن نشي راتلی او دا چې کوم دا اوس پورې چې کوم کوششونه وو دا کوارډلیټلی میټینګز وغه وو دا اصل لاړل او ما نه دی خیال چې پر امن به یا طالبان به په دې ټیم راضي وي چې دوی خبرې ته کېني دې کې به ډېر ټایم لګي چې دوی بیا راغونډېږي او په یوې خبرې کېږي
سمه ده ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب زموږ سره د خبرو قبولو
ډېره مننه
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبرونه ته وګی مسامل ګریو سی زمگا پروگرام چې دی تاسو په کور کې کد ډش سہولت لری نو تاسو په ایجا سر 3 باندې زمگا د خبرونه چې دا نیغه پنیغه کتل شی یو سم په پروگرام کې وخت راغلی دی مطبوعاتو ته د کتنې نو ګورو چې وتلی رسپانه ناس تاسو لپاره سم مواد خوخ کړی دی زمگا همکار مختار خلیل صاحب
امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د ترهګر حمله ورستو امریکای د دې واقعې ګوتی افغانستان کې د القاعده په پرتو مشرانو پوري کې د القاعده مشرانو له 11 سپتمبر د پیښو د سزا ورکولو لپاره امریکای او نېټو فوجونو په افغانستان حمله وکړه او هم د دغه وخت راسي افغانستان کې خونړې جنگ تود دی اوس د سمودي راسي امریکای او اتحادیان وی د افغانستان د لانجې پروغه ساده د غوصولو لپاره لاس خپي وهل شروع کړی دي او د دې لپاره افغان طالب بانو سره مخامخ خبره تر ته هم سلاشی وی دي خود امن خبره اتره چې کله هم شروع کیږي نو هر ځل پکې داس یو بیخوند واقع وشي چې د هغې د لاسه امن خبره اتره تالا والا شي د امریکای مشهور اخبار کریسچین ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې د افغان طالبانو د مشر د مولا اختر منصور د امریکای د لاسه د وجلې کې دوه ورستو د افغانستان د لانجې په سیاسي توګه د وصول د امکاناتو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی د مضمون سرخط ته د طالبانو په مشر د امریکای ډرون حمله به آیا د افغان مسلې په سفارتي ذریعہ اوارولو کې لاسو کې او کدا به پکې خن را پیدا کی کریسچین ساينس مانیټر د خپل مضمون په سر کې لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د مولا اختر منصور د وجلو نوران دی هم طالبانو او افغان حکومت خپلو کې خکرونه اړم کړی وو او دوی په افغانستان کې د امن راوستو جوګه پاتې نه وو ځکه چې طالبانو لکه د پخوا په شان تیری میاشنه د اوړي د موسم جنگ تلاش اچولې وې چې پاکستان اتلس کال وړاندې په نن ورځ خپله کامیابه ایټمي تجربه کړې وه. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهوره ورځپاڼه ډان کې د پاکستان د ایټمي قوت جوړېدو په موضوع د طبیعتو یا د فزیکس د نامتو استاد پرویز هودبای یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د 28 می یا د پاکستان د ایټمي قوت جوړېدو نفع نقصان. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان خپله لومړۍ کامیابه ایټمي تجربه د هندوستان د ایټمي د پاکستان د ایټمی تجربې د لومبی کال په پوره کېدو په ګرد پاکستان کې د یومي تکبیر په نوم بیا ډېرې خوشحالۍ وکړی شوي. خو 28 کاله پس نن د مئی په 28 تاریخ د یومي تکبیر د سرخط لاندې د پاکستان د ایټمی قوت جوړېدو د ورځې په مناسبت کېدونکې خوشحالۍ د لیدو نه زیاتې تر اورېدو پورې محدوده پاتې شوي دي. د پاکستان د نقطه نگاه مطابق د پاکستان ایټمی وسلو خپل کار کړی دی او هغه دا شان چې هندوستان د پاکستان خلاف د خپل روایتي پوځي طاقت استعمالولو د سوچ نه لري ساتلی دی. د هندوستان دا ټول صبر زغم یقینا چې پاکستان سره د ایټمی وسلو د موجودګۍ له سببه وو. خو دې نه پس اوس حالات څه دي؟ اورېدونکو ته به یاد وي چې د پاکستان د ایټمی قوت جوړېدو سره د پاکستان خلکو دې سره ډېر امیدونه تړلي وو. دا بله خبره ده چې دې امیدونو لرلو سره د پاکستان خلکو د هندوستان بمونه هېر کړي وو. پرویز هودبای دا امیدونه څه په دې شان بیان کړی دی. لومبه خدا چې د پاکستان دننه د خلکو دا پوخ یقین او تر سره دنن هم دی چې ایټم بم د پاکستان سلامتیا یقیني کړی دا. د ایټمی 14 ورستو په ګرد پاکستان کې دا هم تاثر خور شوی و چې اوس پاکستان ته څوک پکا ګوسترګو نشي کته. خدا سوچ ډیر زر یو خام خیال ثابت شو ځکه چې نن په کال 2014 کې پاکستان ته د هندوستان نه دومره خطر نه ده څومره چې ورته د اسلامي تونلارو ګوندونو له طرفه ده چا چې د پاکستان د مملکت او د اولس خلاف یو خونړی جنگ شروع کړی دی. د پاکستان د فوج په تیرو لسو کالو کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې چې څومره عسکري زیان تاوان شوی دی دومره هندوستان سره تر اوسه پورې شوو څلورو جنگونو کې هم نه دی شوی. هر کله چې ایټمی وسلې د ترهګرو په معامله کې بیکاره ثابت شوي دي. ډان لیکي چې موږ د خپلو ایټمی وسلو په زور نه خو ایبټ آباد کې پروت اسامه بن لادن د امریکنو فوجونه او نه مو څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا منصور د ډرون حملې نه بچ او ژوندی وساتلی شو. د یو څو روایتي سفارتي سپور استغو احتجاجی خبرو نسیوا زمونږ نور هیڅ وستوان نشته چې د امریکې د طاقت جواب وکړو. دویم امید زمونږ داو چې د ایټم بم جوړولو وروسته به د کشمیر لانجه د پاکستان په حق کې غوسه شي او هغه دا شان چې دنیا به دې منطقه کې د ایټمی جنگ د ویرې را وړاندې شي او د کشمیر مسله به اواره کړي. خو داسې ونه شول. ډان لیکي چې د پاکستان د خلکو دریم امید دا و چې ایټمی 14 به یو قامی جذبه راویښه کړي. د هغه وخت په ټی وي پروګرامونو کې میاں نواز شریف خوشحالۍ نه ډکو خلکو ته په امبارکو ورکولو ښودلی کېږي او وزیر اعظم هاوس وغیره غوندې لویو لویو سرکاري ځایونو کې د سکولونو کالجونو او د یونیورسټو جوړولو اعلانونه وشول. خو د ایټمی 14 جوش جذبې هم د پاکستان دننه صوبایي مذهبي فرقیزي او لسانی تفرقې ختمې نه کړی شوې. د چین د سخاوت نه سیوا دا وخت پاکستان سره د خپلې بیکچې زیاتې آبادۍ د مړې ساتلو هیڅ پروګرام نشته او زموږ نامراده څلورم امید داو چې ایټم بم جوړولو سره به پاکستان د اسلامي دنیا سالار ملک جوړ شي او د لوړو زړو مضبوطو او مالدارو ملکونو په قطار کې به اسکا غړی ودرېږي. یقینا چې ایران او سعودي عرب غوندې اسلامي ملکونه د پاکستان په ایټمی 14 خوشاله وو. خو دغه ورځې هم اوس تېرې شوې دي او دا وخت پاکستان د غیر مسلمو خلاف د اسلامي ملکونو د مشرۍ سوچ هم نشي کولی ځکه چې شام، عراق، یمن، ترکیه او لیبیا کې مسلمانان خپلو کې د یو بل ویني تویي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږنا د شپې 12 او هر سهار شپږنا تر سهار 9 بجو پورې.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدرمنو کتونکو اوریدونکو د پاکستان په کړکې ځپلې بلوچستان صوبه کې په تشدد بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 10 تنان وژل شوي چې پکې درې امنیتی قواوی هم شامل دي. درې مړي هم موندل شوی دي په بلوچستان کې. اکثره داسې مړي موندل کیږي چې د هغوی وروسته شناخت نشي کېدی ځکه چې هغه په ګولو باندې وشتل شوی وي او د خلکو لا درکه کېدو او بیا د دوی د مړو موندل کېدو دغه پیښې چې دي تر ډېرې مودې راهسې روان دي او اکثره ګوته پکې د پاکستان استخباراتي ادارو ته نیولې کیږي. نور تفصیل د سیمې څخه په یو رپورټ کې حمید سمسور وړاندې کوي.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې د بیلابیلو سیمو څخه د تشدد راپورونه ترلاسه شوي دي. د لومړی پیش په باب د بلوچستان د ملیشه قواو ویان وایي چې له ډېره بوکچي سره په پوله باندې پرته د بارکان په سیمه کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې عملیات وکړل چې په ترس کې د امنیت خوندي ساتونکو او د وسلوالو ترمنځ نشته وسبه چې په نتیجه کې د بلوچ ریپبلیکن آرمی د یو مهم کمانډر په شمول درې تنه ووژل شو. د ملیشه قواو ویان وایي چې دوه وسلوال دوی په ټپي حالت کې هم نیولې دي. د دوی وسله یې هم ترلاسه کړې ده. د ملیشه قواو ویان وایي چې دغه وسلوال پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې په بریدونو کې د ګازو پایپ لاینونو او په هدفي وژنو کې ککړ وو. و بل پلو ته بیا لهواران څخه په راغلو راپورونو کې ویل شوي دي چې ناڅرګنده وسلوالو پر امنیت خوندي ساتونکو باندې برید وکړي چې په ترس کې درې عسکر ووژل سو. دوه وسلوال هم کاری ټپیان کړي دي. آزاد او خپلواکو رسنوی تر اوس مهاله پورې د دې پیښو پخلی نه دی کړی. و بل پلو ته بیا له بیلې څخه د یوه وژل شوي کس مړی ترلاسه شوی دی. پولیس وایي چې دوی د وژل شوي کس مړی روغتون ته یووړی چې اوس یې د شناخت لپاره هلته یښی دی. د ده پېژندګلوي تر اوس مهاله پورې نه ده سوې. و بل لور ته بیا له تربت څخه د دوو وژل شوو کسانو مړي هم ترلاسه شوي دي. د تربت د پولیسو ضلعي افسر وایي چې نن د دشت د سجي په غره کې ولسي خلکو دوه مړي ولیدل چې بیا یې و دوی ته اطلاع ورکړله. بیا پولیس ورغلل ضلعي هسپتال ته یې راوړل. د پولیسو ضلعي افسر وایي چې وژل شوي کسان د صوبایي حکومت د سي ان ډبلیو انجینران دي چې دوی د روانې میاشتې پر 15مه باندې تشتول سوي وو. دوی ټوله 15 کسان خو د درو مړي درې ورځې لمخه د کیچ او د گوادر د سردي سیمې له سانجي څخه ترلاسه سوي وو. د دې پیش مسولیت د لغو سیمې ناصرګنده بلوچ ریپبلیکن آرمی په سر اخستی وو. عبدالحمید سمسور، وایس اف امریکا، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
دا وایس اف امریکا دی په ریډیو د قدر منوریدونکو د ګرم موسم سره چې کومې ناروغیانې دي په هغې کې هسې هم اضافه کیږي. خو بیا ډاکټر جوهر سره مرکه کړې ده نبیله مشتاق او هغوی دا هم ویلي دي چې په اوړي کې د پولیو وایرس چې دی هغه زیات خوریږي او دا زیات انتقال کولو امکانات پکې زیات وي. په دې حق باندې د نبیله مشتاق دغه مرکه تاسو په املا ګرځو.
گرمی موسم پولیو وائرس حوالے سره حساس ګرځول شوی دی. صحت پوهان وایي چې گرمی کچا سیوا کې دوسرا پولیو وائرس خورې دو خطره هم سیوا شي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر محمد جوهر خان وایي چې دای په لو ټرانسمیشن کې پولیو وائرس باندې تر ډیر حدا قابو موندلې دی. او دای ته ملري چې گرمی کې پولیو کیسونو کې ډیر کمواله راځي.
پولیو ٹرانسمیشن چې دینو په گرمه موسم کې زیات شي او دغه وجه چې موږ لک همیش لا په لو ٹرانسمیشن سیزن کې کوشش کوو چې پولیو بیماری ختم کو. دا چې کوم لو ٹرانسمیشن سیزن تیر شو په دې کې الحمدلله موږ ډېر ښه اچیومنٹس دي. په دې کې موږ کمپینز خو کړ. دغه وجه چې اوس موږ ہائی ٹرانسمیشن سیزن کې زموږ امید دي چې دونه سب کیسز بداسي سا اپیډیمکس نه کیږي ان شاء الله.
خو ډاکټر جوهر وایي چې په خبر کې اوس هم ځنی علاقې کې د پولیو په ضد کې راغلي دي او اغه ځای خلکو ته پکار دي چې خپل او ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي ورکول سره اغه د صفایي خیال ساتل هم ډیر ضروری دي.
نو چې کوم علاقې کې دا وایرس وي د دې مطلب دی چې دغه علاقې کې چې کوم خلک ته دا غي په کلمو کې دا وایرس شته دی. اوسم کافی حد پورې چې نو علاقې کلیئر شوی او دا ایریا چې دی اوسم دلته کې پاپولیشن دا شته دی چې پای کې وایرس شته. د ویکسینیشن نه علاوه بل طریقه دا شته دی نه چې دا وایرس ختم شي. خو احتیاطاً پکا چې اوبو بوایل شي، ماشومان د لاس مینځلو لږ هیبټس لږ خشي، بد قسمت ہے نا زونگا پپی خبر کہ انور علاقوں کے زونگا تو کورن و گندا اب چیری سیویج اب آغا ہم نہروں تا روان دی اس فرض کے دا نہر دا سے ایریا کے روان دے چاہ جے کہ آلریڈی پولیو وائرس موجود دے نو خام خا دے نہ صرف وائرس نہ دا پولیو بیماری نہ بلکہ نور بیماریاں نے ہم کی دی شما
ڈاکٹر جوہر وینا دا چی پنز کالو نہ کم عمر معشومانو کے قوت مدافعت زیادہ والو دے پارا پولیو قطرو سرا آگئی تا دا نہ نور بیماروں خلاف ٹکے لگول ہم ڈیر ضروری دی
مونگا امیونٹی لیولس خل ہائی کو دخپل معشومان و نو کا وائرس موجودگی بھی نو ہم باغی تا نقصان دس نہ رسی او آغی دا پارا امپورٹنٹ دے چی مونگا ہر کیمپین کے ہر معشوم تا ویکسینیشن ہوشی اور دے سرا سرا حفاظتی ٹیکو کورس چی دے چاغا ہر معشوم تا مونگا کمپلیٹ کو دا میزلز دا شری آغا ہم چی دن اپیڈیمک تا داغی وجہ ہم دادا چی مونگا معشوم خبوز اخپل دا ٹیکو کورس دا پارا ولین دو دری ٹیکے اور تو لگو داغی نہ پس کورس ایر کو نو دا یو اپرچونیٹی وی چی کلم تاسو معشوم حفاظتی ٹیکو لبوزے نو آغی کے چی دن دا ستن سرا ور تا پولیو ڈراپس ہم ملاو شندائی اپرچونیٹی وی چاگا مونگا میس کی لگیا رہی
نبیلہ مشتاق وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو پیخبر
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمون کک دا واشنگٹن ڈی سی نا نیخ پنی غور ہے قدر منو کتون کو ریدون کو پا پاکستان کے کلم چې د سیلګری خبره کیږي نو ناقدین دا وایي چې د پاکستان حکومت صرف او صرف بس مری چې کم د پنجاب برخه ګڼل کیږي اسلام آباد ته نږدې دي عوام خلک هم دا سوچ ته چګینه د چکر ځای صرف مری دي خو ولې کو کتلې شي خاص کر سوات دا د سیلګرو لپاره د پخواره حسې ډیر خلا لري ډیر خ نظارې دي پکې ډیر داسې ډنډونه چې د کتو وړ دي خرخړې ډنډ دا ویل کیږي چې هم هاغه ځای دي چې د سیلګرو لپاره خ زړه پورې دي او د دلچسپۍ وړ کېدی شي خو په دغه سیمه کې سہولیات نشته نو د ټول سوات تخکولي ځینو قصه هم دغه ده چې سہولیات وته ورکول پکار دي یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته فیاض ظفر نور تفصیل وړاندې کوي
دا خیبر پختونخوا شمالی سیمه سوات له الله تعالی ډیر قدرتي حسن ورکړی دی سوات ته هر کال پلکاو سیلانیان راځي خو دوی هغه ځایونو ته ځي چرته چې کچا یا پاخه سړکونه وي خو سوات کې داسې ګڼ شمېر ښایسته ځایونه او جیلونه دي د کوم نه چې سیلانیان یا خبر نه دي او یا ورته د تګ لارې ګرانې دي په داسې ځایونو کې یو ښایسته جیل خرخړی ډنډ هم دی د سوات سرخار منګورې نه د کالام سیمې اتروړ پورې یو سل شل کیلومتره سفر دی د منګور نه تر بحرین پورې سړک سم دی او تر بارین نه تر اتروړ پورې روډ کچا دی خو موټر جیپ او نور گاڑی پی لے شی دا اترول نه جیپ کې غویو بیلې سیمه پورې خلک په جیپ کې لاړ شي او تر هغه ځای نه خرخړې ډن ته پیدل دا پاوکم یوې ګنټې سفر دی دا ډن ته چکر لتون کې امجد علي صاحب وایي چې داغه د چکر مطلب د خولاګانی لیدل او بیا خلکو ته خودل دی
خدای پاک چې سونه خولا زمونږ د سیمه سوات لور کړی دا نو زمونږ کوشش دا دی چې دا پخپل باندې هم اووینو او زما اکثر کوشش تای چې په دې خپل کیمرا باندې زما سره چې په دې موبایل کې کومه کیمرې په دې باندې زوړو کې شان ویډیو جوړه کما او دا نورې دنیا ته مخه مچ الله تعالی دې سیمه له سونه خوله ورګړي دا ځنن په دې خړخړی جھیل کې ولاړ یم او دې ته په پښتو کې ډن وای نو خړخړې ډن دې دا مونږ سره تقریبا چې د اترول نه ټیک ټاک دوه دوه نیمه غنټې لار او الله د ګبرال په لار باندې دې زتر رسیدلی او دا قدرت ته نظارو نه چکم دین وس لطف چوتو
دا منګوري خار نه ته غویو بیلو پوري سب په سفر کې خلک دا سین په غاړه سفر کوي او مزید تر اخلي دا غویو بیلو نه تر خرخړې ډنډه پوري په سفر کې پلاره خاصه ځنګلې قدرتي چینه او د ډیرو اوبو خړونه پلاره په نظر راځي او دغه خړونو د اوبو د خوندور شور پلاره تلونکو سیلانیانو ته سکون رسي دا منګوري نه په دغه لار خړخړې ډنډه تلونکو سیلګړې حضرت علي وایي چې په دغه سفر کې هغه وی پلار ډیر خولې نظارې وکته
دا ډیر زبردست ډنډ دی مونږ پلار باندې ډیر خولې خولې منظرونه وکتل او ډیر خولې خولې دغه مو ولې د جیلونو مو ولې د او افشارونو مو ولې د داګې نه مونږ ډیر خون واغستو دا ډیر زبردست جیلونه دي او خود دې دغه چې دی روډ چې دی نو روډ کې لګه مسله ده د روډ پر راتلو کې مسافرو ته لګه سیلګون کو ته لګ مسلې او نور دا ډیر خولې خولې منظرونه دا لا پاک زمونږ د کتو د پارا زمونږ د دغه د پارا پیدا کړی دی په کار دا چې دا مونږ وینو او د دې نه خپل مزوالو خونوالو دلته قسمه قسمه مرغو په لار کې اوازونه دي د شور دی د سین او ډیر مزه کوي
خرخړې ډنډ ته خرخړې ډنډ ځکه ویلې شي چې دی اوبه خړې دي دا ډنډ د ستې سمندر نه په 9500 فوټ چوتوالی پروت دی او د می د میاش په ختمېدو یا په اخر هفته کې هم دغلتا یخ موسم دی او درجه حرارت په منفی کې دی. د می میاش په اخر هفته کې هم د خرخړې ډن خوښه ووره پرتوي. یو سلګری امتیاز وایي که حکومت دې سیمو ته سړکونه جوړ کړي نو ډېر خلک به دلته راشي.
دا ډېر زبردست جیل دی موترارو سر، او دا روډ چې دی زموږ حکومت ته دا درخواست دی پرس که دا روډ لږ سم شي کنه دا کم ځای پورې چې د دې ته جوړېدو امکانات دي، نو په دې علاقه کې دا پوټینشیل دی چې دا د دې دا ښکلا به پخپله باندې مرګ د نور سیمونه خلک پخپله باندې به راغواړي، او دا دا ښکلا دا ځینو بهینی په لار باندې موږ ډېر شی ابشاري ولیدي، بلکې زمونږ یو ملګري په کې منظرې هم ولیدو چېره په دې ځای کې ځنګلي ځناور او ډېر زیات خوبصورتي ده په دې ځای کې.
د سوات هوټلز اسوسیشن او د سیلګرۍ د پرمختګ د پاره کار کوونکي تنظیمونه وایي که حکومت خړخړې ډنډ او داسې نورو ډنډونو ته سړکونه جوړ کړي او د دغه ډنډونو په غاړه هوټلې یا ریسټ هاوسز جوړ کړي نو په لکاو سیلګري به په ګرمۍ کې د ښایسته سیمو ته ځي، او په جون جولای اګست کې به د یخ موسم او ښایسته نظارونه خوندونه اخلي چې لکه بله به په هیواد کې سیلګرۍ ترقی کوي او د حکومت خزانې ته به ترې ګڼ شمېر روپۍ ځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټیلیویژن، خرخړې ډنډ، کلام سوات.
بل ویډیو رپورت کې وتا ستخ کار کوي چې په کراچۍ کې یو سکول چې د هغه نوم ملالا یوسفزئی پنامه بدلولو اعلان شوی، د ډېرې مودې تیرېدو وروسته هم د دغه سکول نوم چې دی هغه بدل شوی نه دی، او په دې حق باندې تفصیل لري فضل عزیز په دې ویډیو رپورت کې.
د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی په نوم د جنکو دغه سرکاري سکول د کراچۍ ښار یا د سیول روغتون سره نږدې موقعیت لري. د کال 2012 د پروري په میاش کې ملالا یوسفزئی د سکول ترغلي، او د صوبې د هغه وخت د تعلیم وزیر پیر مظهر الحق په سکول د ملالا یوسفزئی ګورنمنت ګرلز سیکنډري سکول مشن روډ بورډ لګولې، او ویلي وو سکول زکه د هغه په نوم کوي چې ملالا په سواد کې د تندروي په ضد او تعلیم د پاره غږ پورته کړی دی. ولې په دغه سکول یوازې بورډ د ملالا په نوم لګېدلی او په سرکاري کاغذونو کې تر اوسه نوم ګورنمنت ګرلز سیکنډري سکول مشن روډ دی. د سکول پرنسپل شاهین پروین وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې ویل سلور کاله وړاندې ملالا یوسفزئی دې سکول ته راغلې، او سکول د هغې په نوم کولو سره د باقاعده حکمنامې جاری کولو ویل شوي وو، خو تر اوسه لا په دغې لړکې څه نه دي شوي.
لیکن ابھی تک
آفس
وغیرہ
میں جو ہے دوائی ہر وقت منگتا یو اڈر رکڑے شبی وہ چی سکول دا ملالا یوسفزئی پا نم کڑے شو، خو تروسا پوری پا دفتر کی دا مشن روڈ پا نم دے. شاہین ویل دا حقی نوروز تو نہ حکم چارواکی بیا سکول تراغلی او نہ چاہتا پوس کڑے دے. نو موڑی ویل چکلا ملالا یوسفزئی دا نوبل جائزہ وگٹل نو میڈیا سکول تراغلی وا، او جنکو سرے پا دغی اڑا خبری کڑی وی. حقی زیادہ کڑا دا تعلیم وزیر سکول لد لسلا کروپو ورکولو اعلان هم کڑے وو، ولې تر اوسه لا د هغې هم څه پته نه ده لګېدلې. دغه پوښتنې مو چې د تعلیم د صوبایي سیکرټري فضلالله پیچو هو نه وکړې، نو په ځواب کې نوموړي وویل زه د کال 2012 پس دغه چوکۍ لره راغلی یم، او په دغه اړه څه معلومات نه لرم، خو اوس به پته وکړم.
ملالا یوسفزئی جو ہے وہ انہوں نے نوبل پیس پرائز لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایجوکیشن میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دی اس ایجوکیشن کے واسطے، تو اگر کوتاہی ہے کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ.
دیوائی ملالا یوسفزئی د نوبل جائزہ گٹھلی د تعلیم د پارے ډیر خدمات دی، او د تعلیم د پارے خپل جون پداو لگولې دی. نو که د تعلیم د محکمې کوم کوتاہی وی هغه به لری کړی شي، او سکول به په کاغذونو کې د هغه په نوم کړی شي، او زیات اکړه د سکول لپاره اعلان شوی لس لک روپۍ به هم ورکولې شي. د سکول په بهرنی دیوال لګیدلی بورډ باندې د ملالا یوسفزئی نوم پټ کړی شوی دی. د سکول پرنسپل وایي د سیکیورټی یا امنیت په خاطر یې دغه سکړی دی، ځکه چې په ځایي میډیا دې سکول ته د خطرې پیښېدو ویل شوی وو. خو د تعلیم سیکرټري وایي هیڅ قسمه خطرې نشته، او په ښار کې د روانو عملیاتو سره د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. د سکول پرنسپل وایي دوی په دې خوشاله دي چې سکول یې د ملالا یوسفزئی په نوم دی، ولې زیاتوي په کار ده چې د تعلیم محکمه سکول ته هغه رنګ پام هم وګرځوي او یو نومیالی سکول ترې جوړ کړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، کراچۍ. Thank you.
وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه وا سرته ورسیده. زما موسره اوسې زمګا راتلونکي پروگرام چې دی هغه به هم تاسو حتمن خوښي. های فایو پروگرام دی او وکیل خان به دغه پروگرام تاسو باندې کوي. تاسو هم په پروگرام کې دا غوي سره برخه اغستل شي او ټیکنیکل اړخته د دې خبرونه پر باندې کولو کې موږ سره چې کوم همکارانو د هغه نمونه هم اغستل ضروری دي. پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیرز کې یو جاکسن او جان د هغه نه هم ډیره مننه کوو. غوږ اوسئ زموږ پروګرامونو ته، لا هم دوام لري.